د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ز فرشته ساکمو په دې خبرونه کې کلای کوم پام کوي د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې او چاوي په روان 2015 کال کې د افغانستان څخه باندې 14 میلیون وګړي روغتیايي خدماتو ته اړتیا لري خو د ادارې اټکل کوي چې لدې ډلې ښایي 9.3 میلیون خلک د خدمات ترلاسه کړي او چانن پر خپل ایکسپانا په یو بیان کې دا هم ویلي دي چې روغتیايي خدماتو ته د اړو 14.3 میلیون کسانو لړلې سباندې درویش سلنه خزي 350 سلنه نارینه او نږدې 10 سلنه مالوریت لرونکي کسان دي د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی د مرحوم په 15 مول چې د هیواد ولسوالیو 20 سلنه اوسیدونکو وسمهال روغتیايي خدماتو ته لاسرسي نه لري او چاله اړو افغانانو سره د مرستې لپاره د نږدې 280 میلیون ډالر بس پنه غوښتنه کړې ده د افغانستان د خبريالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالستانو ټولنې د طالبانو لبند د افغان خبری اژانس د خبريال مهدی انصاری د ژر تر ژر خوشی کېدو غوښتنه کړې ده د خبريالانو د ملاتړ د دوو بنسټونو نن په یو غټ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاری لګیدلې تورونه لغوه کړي په بیان کې راغلي چې انصاری د طالبانو له مخالفو رسنیو سره د همکارۍ او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور په حبس محکوم شوې دي طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمي سندي ویلي مهدی انصاری نشدې یو اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو د یوې محکمې لخوا په یو نیم کال باندې محکوم شوې دي انصاری د روان کال په تل میاشت کې هغه محل درک شو چې د کابل په پل سرخ سیمه کې لخپل دفتر څخه راووت تر سنه یو مدافع بنسټونه وایي چې پر افغانستان د طالبانو لبګیا وکمنې دوه وروسته ګڼ شمیر خبريالان له فشارونو د خپل ځان له سانسورولو نیونو او شکنجو سره مخامخ شوې دي د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع کړې ده جو بایدن پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې د ډیپلوماټانو غونډې ته د وینا پر مهال په دیاړه سرګندونه وکړې د ولسمشر په توګه د خاغلی بایدن دند په یو ونه کې پای ته رسیدي او ټاکل شوې ده چې منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري په شلمه لوړه وکړي خاغلی ترامپ له افغانستان د وتلو پریکړه شرمون کې ولله امریکایي پوځیان د دوه د موافقې په اساس د طالبانو له وکمنۍ دوه ونه وروسته د 2020 کال د اگست په 1 د افغانستان وتل د موافقه د 2020 کال د فبروري په 9 د ترامپ د ولسمشری د لومړی دورې په محل لاسلیک شوې ده د 2020 کال د اگست په 15 د امریکایي سرتیرو د وتلو په بهیر کې د کابل هوایي ډګر په آبی نوم دروازې کې په یو انتحاري حمله کې چې پړې د ایش ډلې خراسان څنګه ومنل 43 امریکایي پوځیان او له 100 ډیر افغانان ووژل شو اوکرایني چارواک وای چې نن یې د روسیې په ځینو سیمو کې پراخ پوځي عملیات کړی دي او ګڼ اهداف یې پنهکه کړی دي د ناسمو معلوماتو پر ضد اوکرایند دولتي مرکز مشر اندری ګوالینکو نن په یو ټلویزیونی مرکه کې ویل چې په دې حمله کې د روسیې په انګلیس ساراتوف کازان بریانسک او تولاسیمو کې ګڼ هدف یې وشتل دي د کولینکو په وینا د دې حمله په ترڅ کې د وسلو د تولید فابریکې د تیلو د تصفیه تاسیسات او ځین می په نکه شوې دي په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین د دونیسک سیمه د پوګروفسک ښار پر شاوخوا سیمو د حمله لپاره خپل ځواکونه ځای پر ځای کړی دي د ناتو عمومي منشي مارک روټ ویلي چې د اوکراین د ریس وس پیاوړی نه دی او نشي کولای د سولې په احتمالي خبرو کې لوي پیاوړی د ریس خبرې وکړي کاغلی روټه پرون د اروپای پارلمان غونډې ته د وینا پر مهال سرګند کړ چې اوکراین له روسیې سره د سولې له موافقې مخکې به خپل پوځي دریس پیاوړی کړي تاسو زموږه غلاسه دی رادیو نه اوري وړاندې را سره راپورونه د افغانستان اړوند پوري د خبرونه کې دا موضوعات او اړوند راپورونه لرو ولدا چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د زینو په انتونو د شریعت پنځه استادان منتخب کړی دي
چې زینو استادان منتخب شوی دي او زینو استادان بیا تبدیل شوی دي کډری بوستون د ری بوستون ته
او د دې ترڅنګ باندې کندهار نه هم راپور ووري د کندهار میرویس حوزوی روغتون ترغلي ناروغان او پایوازان د درمل او روغتي امکاناتو د کمښت نه شکایت کوي
مریض مې د سخت پرته د دلته چرازم شربت هم په وادي د کلینای هم په وادي سیروم هم په وادي د شیانګر د په بارکې
وړاندې د دې راپورونو ترڅنګ د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم تر سره اوسي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
څنګه خبري ټولګه ته بیا هم خراغلی پایل کوو د نن ورځې راپورونه باندې. اول هم ورزو یو راپور ته د افغانستان اړوند د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون ادارې ته د دې پوهنتون د ولس استادانو د منفقي مکتوبونه استولې دي. د شیخ زاید پوهنتون زین استادانو چې د منفق شویو په نوم لړ کې نمونه شامل دي. ازادي رادیو ته ویل چې ټول د شریعت پنځه استادان دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت زموږ پوښتنه په دې اړه ځواب نه او د شیخ زاید پانتون مشرانو له معلوماتو د شریکولو څخه هم ډاډه کړی ده. نور حال په دې اړه له فیروزی عزیزی اورو.
د کونړ او د کابل پولیټکنیک پوهنتونونو د شریعت او د پوهنځیو او دینی مزامینو د یو شمېر استادانو له منفقیدو وروسته تازه د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د منفقی او لکدري بستونونو اداري بستونو ته د بدلیدو مکتوب د یو پوهنتون ادارې ته استولای دی. د یو شمېر استادانو چې نمونه یې په دې مکتوب کې سته، ازادي رادیو ته د دې نوملړ په استولو وویل چې دا ولستنه استادان ټول د شیخ زاید پوهنتون د شریعت او ځي د بیلابیلو مزامینو استادان او د خوست په ګډون د افغانستان د زینو نور ولایتونو اوسیدونکو دي. د استادان وایي دوی د استادۍ د کلونو تجربه په لرلو سربیره د ماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې لري. د شیخ زاید پوهنتون استاد چې په دې مکتوب کې نومسته، د موضوع د حساسیت لامل یې د نوم خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا یې له کډری بس نه اداري بس ته بدل کړای دی.
ویل کېږي چې زینو سلام فوک شوې دي او ځینې استادان بیا تبدیل شوي دي کدري بسونه اداري بسونو ته. زم هغه استادانو کې کېږم چې اداري بسونو ته تبدیل شوی یم، منفق شوی نه یم.
په همدې حال کې له دې موضوع باخبره د پوهنتون استاد او د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
زه خو د افغانستان د لوړو زده کړو دی غټې کورنۍ دی او غټې په توګه د پوهنتون د استاد په توګه چې د ګڼ شمېر استادانو سره پوهنتون سره زموږ په
پوهنتون ځینو محصلینو هم د دې موضوع په تایید ازادي راډیو ته وویل چې په شیخ زاید پوهنتون کې د یاد استادانو د منفقی خبره خبره سوي ده. د دغه پوهنتون یو محصل د نوم خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د شیخ زاید پوهنتون د شریعت او پوهنځي زینو استادانو لوري ازادي راډیو ته پاستول سوي نوملړ کې د دلاور شاه متقی، محمد ولید اسحقزی، احسان الله مدنی، سید اجمل سادات، حسام الدین رحیمزی، عاشق الله احمدزی او عباد الله نورزی په ګډون لاسو تنو نورو استادانو نمونه هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الله هاشمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او د شیخ زاید پوهنتون مشر مسلمین راشد او د یاد پوهنتون د نشراتو مسول عبدالرحیم حاتف لژمنو سره سره د راپور تر خپرېدو په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له دې وړاندې د کونړ ولایت د سید جمال الدین افغاني پوهنتون دولسنه استادان چې اته یې د شریعت او څلور نورې د نورو پوهنځیو استادان وو له دندې لري کړل. هغه مهال دغو استادانو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې و چې طالبانو له قانوني او منطقي دلیل پرته دوی د فکري اختلافاتو په تور له دندو لري کړې دي. دغه راز د طالبانو حکومت نږدې و میاستوراندې د ننګرهار پوهنتون د بیلابیلو پوهنځیو یو څلوېخ استادانو له دندې د لرې کولو مکتوب هم استولای و چې وروسته هغه موضوع وځنډول سوه.
د فیروزی عزیزی په غږ مو د افغانستان په اړوند د لوړو زده کړو وزارت لخوا د استادانو د منفقیدو اړوند راپور واورېده. اوس هم په همدې اړوند موږ سره په خبرونه کې په افغانستان کې د خصوصي پوهنتون دعوت پوهنتون د شریعت پوهنځي استاد محترم خالد سراج را سره په خبرونه کې د تلیفون په لیګه میلمه دی. استاد خبرونه ته ډیر ښه راغلی، مننه لدی چې زمونږ بلنه مو منله. استاد مونږ دغه راپور واورېده، دغه راپور کې نن راغلی چې په افغانستان کې په ډيري ولایتو کې په کابل کې او نور ولایتو کې د زینو په انتونونو د شریعتو په انځي استادان منفک شوی دي. دا په داسال کې چې دغه استادان لکلونو تجربه او سربېره علمي کډرونه هم دي، خو باوجود د دې د دوی نمونه د منفک شوی استادانو په لیست کې راغلي دي. د دې علتونه څه دي؟ ولې په داسې وخت کې چې شریعتو په انځي او استادان سره لدی چې هغه معیارونه یې پوره کړی بیا هم منفکیږي، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ او یا هم تاسو څه معلومات لرئ چې ولې دا استادان منفک شوی؟
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. داسې سړی داسې فکر کوي چې دغه لړۍ چې کله چې د تعلیم باندې دوی پابندي ولګوله د اوناس په بخش کې، دغه هماغه دغه مسائل او دغه پابندیان چې په سازانو باندې راځي د هماغه منبع نه سرچشمه اخلي. او دغه مشران د امارت اسلامي باید په دې باندې فکر وکړي چې دا دغه تحرکات دغه فیصلې د نظام په خلاف ده، د خلکو په خلاف ده. ګوري که یو بې سواده یا مطلب عام سړی د خپل وظیفې نه لري کېږي یا بېکاره کېږي، خو یا به ایران ته ځي یا به چېرته بل مزوري کوي. تعلیم یافته خلک کله چې د خپل وظیفې نه لري کېږي نو هغه سنګر نیسي، هغه د فکري د فکر د لحاظه او د نورو د قلم د لحاظه دا ډېر مشکل جو مشکلات جوړوي. نه کې آهسته آهسته دغه د نظام ته د تضعیف سبب ګرځي. بله خبره دا ده چې دغه دوستان چې په راس کې دي او دا یو خاصه لړۍ چې دغه سره روان ده، دا اکثرا د امارت اسلامي نور مشران دې سره موافق نه دي په دغه فیصلو سره، په دې فیصلو باندې هغوی خپل ملاحظات لري. او بله خبره دا ده چې دغه خلک چې دغه په راس کې دي او دغه فیصلې کوي، دوی نه غواړي چې یو تنوع سیاسي د افغانانو په منځ کې او یو تک فکری سیاسي چې ورته ویل کېږي په دې باندې دوی باوري ده. او دغه چې دغه ډېر ضرر کوي خاصتا د تعلیم یافته قشر په منځ کې. دویمه خبره بله خبره دا ده چې بل اصلي عوامل دا ده چې د تحصیلات عالی قانون نشته. نو چې قوانین نه وي نو طبعا هر څوک خپل ځلبانه فیصله کوي او د خپل فکر او د خپل خواهش په بنا باندې یو فیصله کوي که هغه خدا او که خراب. او بل خبره دا ده چې بعضي دوستان فکر کوي چې په اصل کې داسې نه ده چې د مدرسې او د پانتون په منځ کې دا فاصله شته او دا فاصله باید لري شي. په اصل کې د شریعت پانزي او د مدرسې هیڅ فاصله وجود نه لري. دواړه یو لړۍ او یو منبع نه تشکیل شوی ده. نو د ما په نظر دا ده چې دغه فیصلې کشوي یا چې کیږي چې د شیخ زاید پانتون سازان دي یا د سید جمال الدین یا د پولی تخنیک سازان ډېر تکړه سازان دي، دا چې دا دغه ډېر د تاسف خبره ده. او باید اهل د مسؤلین مشران چې دي په دې باندې تجدید نظر وکړي او داسې نشي چې تعلیم یافته خلک د خپل وطن نه لري شي، د خپل دی وطن په خلاف او د دغه وسنۍ دولت په خلاف یو سنگر ونیسي. او دا به ډېر ضرري نسبتا چې دوی دا فکر کوي چې دا به دوی متضرر شي، خلک او د خلکو افکار تغییر شي، دا کل لري شي د نظام نه دغه ډېر ضرر کوي. بل خبره دا ده بخې چې خبره مې زیات شوي، بل ورځ جناب وزیر صاحب تحصیلات علی ویل چې تاسو ځوانان مزه بیرون ته. نو دغه څه حالت چې تعلیم یافته چې لاس کاله شل کاله یا پنځه لاس کاله تجربه ولري، ته هغه د خپل دغه منفک خو هغه بل کار نه لري، هغه کوم بل شغل نه لري، هغه بل کوم تخصص نه لري. تخصص یې هماغه تعلیم ده. نو کله چې هغه بیکار شي هو طبعا هغه چې دا سنگر نیسي او هغه چې دا د نظام په خلاف جګیږي یا که بیرون ته ځي یا که مثلا خارج ته ځي، دا چې دا ضرر ډېر متعدد ده، ډېر زیاته نسبتا دغه چې هغه په نظام کې دننه وي او هغه د هغه د افکارونه. که مثلا یو خبره کوم، که یو مذهبي سړی او جدي په فکر سری او په دغه حالت روانه ده، خو د نظام د ریشې نه دا وچي او د نظام په خلاف دغه هڅه او کوشش چې دا نسبتا هغه ته ډېر زیات ده. نو په دې خاطر متنوع سیاسي په یو نظام کې په تحصیلي بنیادونو کې دا چې دا یو اصل ده، دا د اسلام خلاف نه ده. استاد هر څوک چې د اسلام دي
استاد دا په دې معنی یعنی ځینې استادان چې منفک شوي دي دوی له یو خاص مفکورې سره ول ځکه چې دوی کله چې په شروع کې طالبانو حکومت تاری شروع کړل او دوی د دوی ټول فشار په دینی علوم باندې او شریعت په هنځیر په ټوله کې فوکس او هغه ټول دینی علوم دي او حالت کوم استادان چې په هغه معیارونو روزل شوی او په هغه معیارونو کډری علمی معیارونه دي هغه کسان دي چې دغه دغه اسناد لري چې دوی هم دغه شریعي برخه کې او یا هم دینی برخه کې زده کړی دي بیا کله چې دوی د دوی مفکوره سره سم استادانو په مغه برخه کې د سیاسي علوم هم نه دي په دې برخه کې استادانو زده کړی دي باوجود د دې د کوم خاص ټکی د دوی ته دوی د پاره چې دغه استادان یې جدا کړی دي او دوی منفک کړی دي د کوم خاص وجه شته چې دوی د استادان یو خاصه مفکوره باندې ول د استادان یو خاص ډلې پورې ول کومه بل خبره ده
د سې چې د استادان پیژنم چې معلومات لرم دوی یو هم سیاسی تحرک نه دلودله یو مطلب کوم د دولت او د امارات اسلامي مخالف په سیاستونو کې هم خپل نو فقط دوی داسې تشخیص لري چې دوی دغه تنوع فکری او خاصا غیر مذهبي بعضي وسازان چې دوی فکر کوي دغه چې دا وایي چې د خلکو د افکارو د غلطولو سبب کړي او دا غلطول چې دا سبب دی نظام د نظام د ضعف سبب ګرځي ک سلفیت وایو سم واضح درته وایم سلفیت فکر وایو یو ډیره برخه د افغانانو په سلفیت باندې اعتماد لري یا مثلا اهل حدیث دي او د نظام خلاف نه دي او نظام سره ولاړ دي او حتی ډیره قربانیان ورکړي دي نو هغه چې ته د نظام نشړې نو هغه چیرته لاړ شي او دغه فکر ته باید احترام وشي ک کومه مسأله د نظام د تضعیف سبب ګرځي ک هغه حکم مذهبي ک غیر مذهبي هغه د هغه مخنیوي باید وشي مکمل انجماد د فکری په فقهي مسائلو کې چې دا متضرر کی دا ضرر د ضرر سبب کیږي د نظام د تضعیف سبب ګرځي بل خبره ده ک دغه سلسله رواني او دغه په ځای نور خپل فکری یا مثلا مولوی صاحبان د پانتونونو استادانو ځای ونیسي در خپل اصلیت د پانتون د لاس ورکی او خدای نه خواسته داسې نشي چې بل ورځ اوس تاثیرات موږ ګور په پانتونونو کې حتی په دولتي او خصوصي پانتونونو کې چې د کانکور کې څوک شریعت امکان نه ورکی څوک انګیزه د تعلیم د شریعت تعلیم ته نه لري خواستن د پانتون په دغه باندې اکثر خصوصي پانتونونه په شریعت پانځي کې ډیر کم محصلین جذبه یې به نه جذبه کله داسې نشي خدای نه خواسته چې دا حتی د شاتنامې چې کله د فارغي یا دوی مثلا یونس کرور دوی ورسې فیصله ونی کی چې دغه دوی به اعتبار شي دغه د تحصیلات او عالی د شریعت پوندي بل مهمه خبره ده چې زه تاسو پوترو د ټول دوستانو ته او مموري سیبانو ته او د دولت او د امارات اغه مشرانو ته زه دغه خبره کوم ګوري د خلک اهل شریعت په دې باندې خفه دي چې مونږه تنگ نظر نیو خو دا وایم چې تاسو چې د اسلام مخالف هغه فکرونه دي که سیکولاریزم ده که مثلا نور مسائل دي هغه ته تاسو ورته اهتمام نه ورکئ د مسلمانانو او څوک چې یو د فکر خواندان دي او د علم او د ارادې خواندان دي حتی د اجتهاد په باب ته رسیدلي دي هغوی سره ډغره وهل یا هغه سره مثلا د سنگر نیول چې دا ډیر ضرر کوي او خلک وایي چې دوی مسلمانانو سره دوی اختلاف لري مسلمانانو او شریعت او مولانا سره او سازان سره دوی اختلاف لري او نور غیر مذهبي یا مطلب غیر معتقد خلک چې هغه سیکولران دي یا مثلا نور دي هغه سره تاسو کار نه لري د خپل د نظام د تضعیف سبب ګرځي
مننه کور ودان استاد په افغانستان کې د دعوت خصوصي په هنتون د شریعت په انځي استاد خالد سراج را سره خبرونه کوي چې خپل نظر را سره شریک له دوی نه مننه کور ودان وړاندې نور راپورونه مشته
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده
فرانسوی چارواکو په افغانستان او ترکیه کې د میټاماف مافټامین یا کریستال په نوم د تولیدونکو نشي توکو د قاچاق د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده تازه د لی جورنال په نوم یو فرانسوي ورځپاڼه د فرانسې د نړیوال امنیتي همکاریو د ادارې له قوله ویلي چې افغانستان د میټامافټامین د تولید په لوی مرکز بدل شوی دی نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د ډول ډول نشه یي توکو د تولید پاړه د نړیوالو د اندېښنو په دوام تازه فرانسوي چارواکو ویلي چې افغانستان د میټا مفټامین یا کریستال په نوم د تولیدونکو نشئی توکو د تولید په لوی مرکز بدل شوی دی. د لی جرنل په نوم یوې فرانسوي ورځپاڼې د فرانسې د نړیوالو امنیتي همکاریو د ادارې له قوله په افغانستان او ترکیه کې د میټا مفټامین یا کریستال تولیدونکو نشئی توکو د قاچاق د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. ورځپاڼې ویلي که څه هم په اروپا کې د یادو نشئی توکو کارونه کمه ده، خو خبرداری ورکړی چې په افغانستان او ترکیه کې د یادو توکو د تولید د زیاتوالي له کبله فرانسه او ټول اروپا د دغې پدیدې له ګواښ سره مخامخ ده. د ورځپاڼې په راپور کې همداشان په ترکیه کې د یادو نشئی توکو مخ پر زیاتېدونکې کارونې ته اشاره شوې او ویلي دي چې میټا مفټامین په افغانستان کې د مخدره توکو د ویش او تولید په دودیزو بڼو کې یو نوی بدلون رامنځته کړی دی. میټا مفټامین چې په عامه توګه د کریستال په نوم هم یادیږي، یو قوي محرک درمل دی چې د مرکزی عصبی سیستم پر فعالیتونو اغیز کوي او انسان ته ډیره انرژي، بیداری او غیر طبیعي لنډمهاله خوشحالي ورکوي. دغه توکي په سپینو یا شفافو کریستالونو کې موجود وي، خو د پوډر یا ګولیو په بڼه هم کارول کیږي. دغه نشئی توکي معمولا د خولې له لارې، د ستنې په واسطه او یا هم د تنفس له لارې د کارونې وړ دي. د طالبانو د امر اختیار وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نکړي. خو د 2023 کال په مارچ میاشت کې د طالبانو د حکومت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر عبدالحق همکار رسنیو ته ویلي چې د طالبانو له بندي سره سره لا هم په افغانستان کې میټا مفټامین تولیدیږي. د روغتیایي چارو متخصص سید اجان یوسفزی د میټا مفټامین ناوړه پایلو ته په اشاره سره وایي چې د مخدره توکو کارونه او تولید د ټولنې سلامتیا ته جدي زیان پېښوي او باید په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته شي.
افغانستان کې د مخدره توکو په ځانګړي ډول میټا فټامین د دې استعمال د ځوانانو په منځ کې وجدي ستونزه ده. د دې استعمال نه یوازې دا چې په انفرادي کسانو یعنی په ځوانانو باندې وجدي ستونزه رامنځته کړې ده، بلکې په ټولنه کې هم ډېر ژور منفي اغېزې پرېښي دي. د دې ماده د استعمال او همدارنګه نور مخدره توکو د استعمال د جرمونو، غلاو او تاوتریخوالي زیاتوالي له امله ګرځېدلی چې د ټولنې عمومي امنیت او ثبات یې زیانمن کړی دی.
د امنیتي چارو پوه حکمت الله حکمت وایي په افغانستان کې د نشئی توکو په تړاو د افغانستان نوم یادیږي، خو په داسې حال کې چې ډېره ګټه یې د افغانانو پر ځای بهرنیانو ته رسیږي.
د مخدره توکو کارکشت په افغانستان کې د ډیرو کلونو راهیسې داسې یو ستونزه ده چې لږ خو مستقیمه ګټه او تاوان یې د افغانستان کروندګرو ته رسیږي، لویه ګټه یې د سیمې او د نړۍ قاچاق کوونکو ته رسیږي.
د یادونې ده چې د 1403 کال په قوس میاشت کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر اندرس مطالو سو ساده مخدره توکو د قاچاق له شبکو او بانډونو سره د طالب چارواکو د لاسلرلو خبر ورکړی وو. نوموړي ویلي په داسې حال کې چې طالب مشران عادي بزګران د کوکنارو بدیل کښتونو ته هڅوي، خو ځینې مهم چارواکي د مخدره توکو له شبکو او بانډونو سره د توکو په تولید او قاچاق کې لاس لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي جبهې په نوم د طالبانو مخالف ډلې دا کوي چې په کندز ښار کې د طالبانو پر یوه پوسټه د برید پر مهال څلور طالبان وژلي او نور ټپیان کړي دي. د ډلې نن پر خپل ایکس پاڼه کې په یو ویډیو کې ویلي دي چې د دې حملې اړوند راپور دوی ورکړی دی، خو نور شواهد یې نه دي وړاندې کړي. د ازادي جبهه وایي چې دا برید یې ماښام د کندوز ښار په څلورم امنیتي حوزه کې ترسره کړی دی. په دې اړه نور جزئیات به تاسو ته وړاندې درکړ شي، خو اوس پام وکړئ د سودان اړوند یو راپور ته چې زمونږ همکار احمد تکل جوړ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له سودان څخه را رسیدلي راپورونه وایي د پلازمینې خرطوم پر شاوخوا سیمو د راکټي حملو په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په سودان کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ جګړو د ټول هیواد په کچه زور اخیستی، د پلازمینې خرطوم په شاوخوا سیمو کې پرونه یو توغندوی حمله لږ تر لږه 160 کسان وژلې دي. په سودان کې د 2023 کال له اپریل میاشتې راهیسې د سیمو د کنټرول لپاره د دولتي ځواکونو او مخالفو جنرالانو ترمنځ نښتې روانې دي. رضاکار مرستندویان وایي چې دا توغندي پرون د نیل سیند پر غاړه د خرطوم پر اوم دورمن ښار ګوټي ولګېدل او وژل شوي ټول ملکی وګړي دي. د امباده د بیړنیو خدماتو د خونې په نوم خیریه ډله چې د جګړه ځپلي سودان په بیلابیلو برخو کې کار کوي وایي چې د تلفاتو شمیرې لومړنۍ دي او ښایي وروسته زیاتوالی پکې راشي. د ټولنې نه دي ویلي چې دا توغندي کوم لوري ویشتلی دي. د نوموړې ټولنې په وینا په سیمه کې روغتیایي امکانات ډېر لږ دي او روغتیا پال د ګڼ شمېر ټپیانو د درملنې په چاره کې له ستونزو سره مخامخ دي. د اوم دورمن ښار ډېره برخه د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده، خو د بیړني ملاتړ د ځواکونو په نوم مخالفې وسلوالې ملیشې د خرطوم پر شمال او نورو سیمو ولکه ټینګه کړې ده. په سودان کې د پوځ او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړه څه کم دوه کاله مخکې پیل شوه، خو په تیرو څو اونیو کې زور اخیستی دی. په پورت سودان کې چې د پاوز په مشرۍ حکومت پکې واکمن دی، پرون وروسته له هغه برېښنا پرې شو چې د سودان په شمال کې د برېښنا پر یو لوی بند د ډرون حمله وشوه. مخالفه ملیشه ډله د دې حمله مسؤوله بلل شوې ده. له دې حمله وروسته د سودان پاوز د الجزیره په نوم د مرکزي ایالت پر مرکز واد مدني سیمه چې له څه باندې یو کال راهیسې ملیشو اداره کوله ولکه ټینګه کړه. پوځ او مخالفې ملیشې دواړه پر ملکی وګړو او روغتیا پالو په حملو او د استوګنې پر سیمو په بې پرواره کټي حملو تورن دي. د تیرې یکشنبه په ورځ خیریه ټولنو د اوم درمن په امباده ناحیه کې د سخت روغتیایي وضعیت راپور ورکړ او ویل چې د اګست او دسمبر میاشتو ترمنځ له اویا زیات کسان د خوارځواکۍ، ملاریا او اسهالونو په نتیجه کې مړه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندهار میرویس حوزوی روغتون ترغلی ناروغان او پایوازان یې د درمل او روغتیایي امکاناتو د کمښت څخه شکایت کوي. دوی وایي د اقتصادي ستونزو لامل د روغتون ته مراجعه کوي او د ډاکټرانو ورته سپارښتنه ده چې دوی نور درمل او طبي توکي له خصوصي درملتونونو واخلي او دوی وسنه لري. په همدې اړه نور حال صدیق رښتینی اورو.
میرویس حوزوی روغتون د افغانستان په جنوب کې د عام خلکو لپاره د درملنې تر ټولو لوی مرکز. دا غوښتن هر ورځ د سلګونو ناروغانو درملنه کوي چې زیاتره د کندهار، زابل، روزګان او هلمند ترڅنګ د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکو دي. د دې سیمو خلک روغتیایي مراکز نه لري یا د اقتصادي ستونزو له امله په خصوصي روغتونونو کې د درملنې توان نه لري. میرویس روغتون مخکې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی له لوري املاتړ کېده، خو شاوخوا یو کال وړاندې دغه مرستې بندې شوې. کته هم د طالبانو حکومت د روغتون لپاره میاشتنی 20 میلیون افغانۍ بودیجه اعلان کړي، خو د روغتون سرچینې وایي د بودیجه د پرسونل د معاشاتو او نورو اړتیاو لپاره بسننه کوي. د روغتون ډیری کارکونکو ته معاشونه هم کم ورکول کیږي. د روغتون په مختلفو برخو کې ناروغان د درملو او روغتیایي وسایلو د کمښت سره مخ دي. د روزګان وسیدونکو شکریا چې خپل لورې د درملنې لپاره دی روغتون تراوستي. ازادي رادیو ته وویل
د روزګان سره غلم سروش فیمل ته بستر کړه والته غول بوز شپ خنيته دلته چې مراوسته دلته نو خدغه د پرتاد وس د کان لو پلاستر و شو بعد ټولم پکې ماته او موږ راوستره د غریبې تر اس دلته ده په پیچکاری کټول شي ګرد مرته پکې ماته بلکه بمبای کستن چاشه ټول مرته پکې ماته دلته
د روغتون یو مهم څنګه څخه د ماشومان څنګه ده، خو دلته هم ناروغان او پایوازان د ستوند سره مخ دي. د کندهار د میوان ولسوالۍ وسیدونکو سکینه وایي د اقتصادي ستوند لامل پور کړي څو خپل ماشوم د وړیا درملنې لپاره دی روختون تراولي، خو دلته هم درمل او نور توکي په بازار کې په بیا اخلي.
پندل استغانی پور کړ د میوان د مراخور راغله مریض مده سخت پرته ده. دلته چې راځم شربت هم په بادي د کلینه هم په بادي سیروم هم په بادي د شیانګرد په بارا کوي.
وړاندې په خبرونه کې 15 دقیقې بحث نشر ته چمتو دی، خو تر هغه مخکې به پام وکړئ لنډو خبرونو ته. تاسو به هم زموږ غږ آزادي رادیو نه اورئ. د آزادي جبهه په نوم د طالبانو مخالفه ډله دا کوي چې په کندوز ښار کې د طالبانو پر یوه پوسټه د برید پر مهال څلور طالبان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د ډلې نن پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیوي خبر کې پاڼه کې خبر کړي چې د دې حملې اړوند مسؤلیت دوی د خودوی نور شواهد نه دی وړاندې کړي. د آزادي جبهه وایي چې دا برید یې تیر ماښام د کندوز ښار په څلور امنیتی حوزه کې تر سره کړیده. د افغانستان د خبريالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالستانو ټولنې د طالبانو لبند د افغان خبری اژانس د خبريال مهدی انصاری د جر تر جره خوشکېدو غوښتنه کړیده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یو چا وایي په روان 2015 کال کې د افغانستان څخه باندې 14 میلیونه وګړي روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري، خو دا اداره اټکل کوي چې له دې ډلې ښایي 9.3 میلیونه خلک دا خدمات ترلاسه کړي. او چانن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا هم ویلي دي چې روغتیایي خدماتو ته د اړو 14.3 میلیونه کسانو له ډلې څخه باندې 23% ښځې، 53% نارینه او نږدې 10% معلولیت لرونکي کسان دي. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستانه د امریکای ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع کړې ده. جو بایدن پرون د بهرنیو چارو وزارت په وزارت کې د ډیپلوماټانو غونډې ته د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. د ولسمشر په توګه د ښاغلي بایدن دنده په یو اونۍ کې پای ته رسیږي او ټاکل شوې ده چې منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري په 3 لوړه وکړي. اوکرایني چارواکي وایي چې نن یې د روسیې په ځینو سیمو کې پراخ پوځي عملیات کړي او غن اهداف یې په نخښه کړي دي. د ناسمو معلوماتو پر ضد اوکرين د دولتي مرکز مشر اندري ګوالینکو نن په یو ټلویزیونی مرکه کې ویل په دې حمله کې د روسیې په انګلیس ساراتوف، غازان، بریانسک او تولاسیمو کې غن شمیر اهداف یې وشتل دي. د کوالینکو په وینا د دې حمله په ترڅ کې د وسلو د تولید فابریکې، د تیلو د تصفیه تاسیسات او زیرمه په نخښه شوې دي. په داسال کې چې روسیه د اوکرين د دونیتسک سیمه د پروګروفسک خار پر شاوخوا سیمو د حملو لپاره خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي. د ناتو عمومي منشي مارک روټ ویلي چې د اوکرين دریز وس پیاوړی نه دی او نشي کولای د سولې په احتمالي خبرو کې له پیاوړی دریز څخه خبري وکړي.
پینځویشت دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 15 دقیقې بحث تر شرغ لست پر دې خبره کوي چې آیا د سیمې او نړۍ په ساته کنفرانسونه او غونډې چې هلته د نجونو د تعلیم پر اهمیت خبرې کیږي د طالبانو دریځ نرمولی سي. تیره شنبه او یک شنبه په پاکستان کې هم د سعودي عربستان د یوې غیر دولتي ادارې په مشرۍ یوه غونډه وسوه چې هلته هم په اسلامي هیوادونو په ځنګړي ډول افغانستان کې د نجونو د تعلیم په وړاندې پر پراتو خندونو خبرې وسوي. دغه غونډه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د څلور څلوېښتو هیوادونو او بنسټونو څخه باندې 150 استازو پکې ګډون کړی وو د ویلامی په خبرولو سره ختمه شوه. په دې غونډه کې د طالبانو حکومت هم د ګډون بلنه ورکول شوې وه، خو د طالبانو کوم غړي پکې برخوانه خسته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دې غونډه انتقاد کړی او ویلي و چې د غونډې هدف افغانستان دی ترڅو د طالبانو مشر چې دنجونو پر زده کړو یې سخت محدودیتونه لګولي و شرمیږي. د غونډې د تابعیا کوونکي ټولنې رابط العالم الاسلامي مشر ډاکټر عبدالکریم الایسا ویلي په اسلام کې دنجونو پر زده کړه کوم بندیز نسته او هیڅوک باید د دې لپاره شرعي بهاني ونه لټوي. شیخ عیسی کڅم د چانو مونږ خیس خو په دې غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا دنجونو پر تعلیم بندیز مهمه موضوع بلل کیږي. اسلام آباد کې دا غونډه داسې وخت جوړیږي چې د 2018 کال اگست پر 15 پر افغانستان واکمن سو طالبانو لا هم د شوزو پر تعلیم او کار بندیز ته دوام ورکړی دی. هغه د دې ترڅنګ په دې ورستوي کې د افغانستان په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو او شوزو زده کړې هم نه اعلان کړي. نړیوال په پرله پسې توګه د طالبانو پر حکومت له دې کبله انتقاد کوي او هغوی د میرمنو له بشري حقونو په سرغړونې تورنوي، خو طالبان دا تورونه نه مني. د طالبانو حکومت وایي چې د شریعت په چوکاټ کې شوز او تخپل ټول جایز حقوق دوی ورکړي دي. افغانستان یوازنی هیواد دی چې نجونې په کې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې نسي کولی او پوهنتونونو ته نسي تلی. په 15 دقیقې بحث کې پر همدې خبره کوو چې طالبانو ولې له نړیوالو غوښتنو سره سره خپل دریز نرم کړی نه دی، ولې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د لګول سوی بندیزونو په اړه ځواب ویلو ته نه دی حاضر، او طالبان ولې د نړۍ له مهمو اسلامي پوهانو سره پر دې موضوع بحث ته نه کښېني؟ په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا موضوع څېړو. د 15 دقیقې د بحث میلمانه دي د پوهنتون پخوانی استاد وحید الله زغم، دغه راز د ښځو د حقونو فعال پرول واشه کاکړ. دواړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې ښاغلی زغم، تاسو ترازو ستاسو نظر څه دی چې طالبان ولې په پاکستان کې په ورستۍ غونډه کې چې دوی ورځې دوام وکړ ګډون ونه کړ؟
د هر څه مخ کې واقعا په داوت وخت کې کله چې طالبانو په انسټیټیوټونو باندې هم دینجونو د پاره د زده کړو برخه کې په دوه باندې هم بندیز ولګوه، او هغه آخري امید چې دینجونو درلوده چې مثلا انسټیټیوټونو کې به درس وایي هغه هم ورڅخه واخیستل شو. نو په دې اوس وخت کې داسې یو کانفرنس جوړېدل د ټولو اسلامي هیوادونو څخه د علماو راتلل غلته، او دغه موضوع د دینی اړخ نه د اسلام د نظره د بحث لاندې نیول او پاړه باندې په مقابل کې یو غبرګون او یو دریز نیول، دغه واقعا څه اقدام دی. اما طالبان هغه تعبیر چې دی کوم د دین نه لري، او هغه تفسیر چې دی د دین نه لري، دی خپل دغه کوم شرایط او کوم محدودیتونه چې دی په افغانستان کې وضع کړي، دی فکر کوي چې دی هغه واقعي اسلام یوازې دی پریکټیس کوي. په داسې حال کې چې دوی دریزونه واقعا د نورو اسلامي هیوادونو او د علماو د خانه په مختلفو وختو کې په اړه باندې غبرګونونه ښودل شوي دي، او د دوی ډېر دریزونه د اسلام سره په ټکر کې ښودل شوي.
میرمن کاکړ، طالبان ولې نه دی حاضر چې پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه کم کړي؟ که څه هم د نړۍ اکثره دینی عالمانو له طالبانو په دې برخه کې د نرمښت غوښتنه هم کړې ده،
په ځانګړې توګه د دغه سي پروګرامونو کانفرنسونو جوړول او په تاسو سره چې د ریو نه ګډون کول دا یو لوی ستونزه ده، او د افغانستان د غلوي مازل د حل نه کېدلو لپاره او زمونږ د قومونو په منځ کې د یو تفارقې اچولو لامل هم ګرځي. دلیل دا دی چې په موږ باندې یا زمونږ په پښتنو سیمو باندې بدبختانه ټاپه لګول کېږي چې اکثره د طالبان پښتانه دي فکر کوي چې او سخت دریزه وړاندې زونه لري. دا باید زه مقدمه کوم چې دا موږ ته غټه ستونزه پیدا کړې ده، او همیشه موږ ته دغه ستونزه سره د دریز د لاسه مخامخ کاستو. د دې دا دریز په موږ باندې د خوځو باندې په تاسو سره اصلا ستونزه زمونږ په کلو په باندې کې ډیره ده، او په پراتو سیمه کې ډیره ده، او د دې جبران موږ په پښتني سیمه ډیر ګوري، البته ټول افغانستان ګوري. ز افغانستان ته ټول په یو ستر کې ګورم، زما هیواد تریو سوریو تریو بیرق سوری لاندې ژوند کوو. د دې ایدئولوژیک باورونه د طالبان هیڅ کله د خپل دریز یا د شریعت د تطبیق په اساس توجیه کوي، که څه هم اسلامي نړۍ ډېر علما او د طالبانو تفسیر محدود بولي. بل د دې د سیاسي کنټرول د طالبان ممکن د خپل دریز د نرمولو په صورت کې د خپل سخت دریز او پلویانو ملاتړ له لاسه ورکړي. او دریم ټکی بین المللي فشارونه ته دي، که څه هم طالبان پر نړیواله ټولنه د ښځو د حقوقو د نقص په اړه طالبان باندې نیوکه کړې ده، مګر هغه تر اوسه پورې د دې غوښتنه ته یو تګلارم نه ده تعین کړې، او خپل داخلي موضوعات هم نه دي حل کړي، او دا غوره نه ګڼي چې د ښځو په مورد کې د دې سره کینې او خبرې وکړي. فکر کوي چې دا زمونږ داخلي موضوع ده. بل دلته د زمونږ کلتوري او عنعنوي اغېز دي چې د افغانستان په بعضو سیمو کې د کلتوري ارزښتونو ته متاسفانه چې دی د زمونږ د کلتوري ارزښتونو نه تعبیر معنی تفسیر دیو خراب کړی دی، او فکر کوي چې چون دیو په دغه کلیوالو سیمو کې ژوند کړی دی، د تعلیم او د علمیت نه فقط د یو مدرسې د یو ارخلسته دی، دې سره د دنیا مطالعه او نور نظریات او سره نشته دی، دې په اساس دیو دغه دودیز سخت دریزه انانات چې زمونږ په پراتو سیمو کې دی، دیو دا کلک کړی دی او نه غواړي چې دا پلی کې. فکر کوي چې دلته ډیره منتصده مرزي کې لکه په کلونو کلونو مخکې چې هم دا خبره کېدل چې خزه کچیرته به هر روز یا غسړی ته خدای نه خواسته خدای نه خواسته د یو بی غیرت ګمان کیږي. دغه فکرونه تر اوسه چې دیو د خاري او د راتک سره په دیو لري وساتل شو د خارونو نه دیو ته فاصله ایجاد شوې دیو ته داسې پروژې او داسې کارونه جوړ شو چې دیو خاري ذهنیت مطالعه درس سبق دیو نه لري پاتې شي.
شغل زغم د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر پوار ور ویلي چې دوی دنجونو تحصیل د شریعت د احکامو لمخې منه کړي. د نړۍ دینی عالمان د دې پوینا چې را دي سي دوی ته د قناعت ورکړي چې د نجونو تعلیم او تحصیل روا دي. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
په مشخص ډول باندې دوی نه دی ویلي چې یعنی موږ یعنی د اسلام کې د نجونو زده کړې مشکل لري. دا متفاوت دی زونه دی بعضی کټګوري وایي چې کلتوري مشکلات دي بعضی د دین د نظر توجیه کوي. اما په عموم کې په افغانستان کې چې څومره هم علما دي او د دغو بندیز په مقابل کې خبرګون خودلای دی د غیر اسلام سره په ټکر کې خودلای او په همدې شکل په نړیواله سطح هم دغه کار شوی. اما یو موضوع دا کله چې موږ مثلا د طالبانو د سره محکمه رئیس کوم نظام نامه او یو اصولنامه قانوني او کتاب کله په هغه کې دغه موضوع ته اشاره شوی دغه موضوع په اړه باندې لیکل دي چې د نجونو زده کړې د اسلام د نظر کوم حرام نه دی او مشکل نه لري خو ولې باعث د فتنې او فساد د ایجاد ګرځي. زه فکر کوم دوی دغه قید د همدغه قید نه استفاده کو او دوی د موضوع منفي اړخ په نظر کې نسی. دوی غواړي یو داسې یو ایډیال حالت رامنځته کو چې په هغه کې د یعنی هیڅ تخطی دی یا انحراف اخلاقی انحرافات او دغه شی ترسره نشي. اما دا په انساني ټولنه کې وجود امکان نه لري چې داسې یو حالت موږ رامنځته کو. نو دوی د همدغه قید نه چې د نجونو او د ښځو بهر ته تلل او یا کار کړل یا ښوونځیو او پوهنتونونو ته تلل باعث د فساد او د فتنې د ایجاد ګرځي. همدغه قید په اساس باندې زه فکر کوم چې دوی همدغه قید ورته یو دلیل ګرځولای دی ترڅو د نجونو په زده کړو باندې بندیز ولګي وي. اما د موضوع نور ډیر ابعاد کوم چې د افغانستان په پرمختګ د ټولنې فریفا د صحت په برخه کې د کورنۍ تاوتریخوالي په کموالي کې او په عموم کې د یو ټولنیز ثبات پرمختګ کولو کې د نجونو او د زده کړو تاثیرات چې کوم دي د موږ د ټولنې د پرمختګ لپاره چې کوم تاثیرات دي هغه دوی په نظر کې نه نسی. اما دغه یو اړخ مثلا احیانا فتنه او فساد خو اصلا په غولې اندازه باندې شاید منځ ته نشي. اما دوی دغه د موضوع دغه بل طرف چې دغه باندې ډېر فوکس کو او فکر کو چې دوی مکلف دي یعنی په کاملا توګه د دې مسایل په ټولنه کې جلاوګيري وکاو هم دا غي فکر کم یو دلیل ورته ګرځولای چې باید انجونې په پانتونو او کوانځي کې درښونه وایي.
مننه میرمن پلوشا کاکړ. دنجونو او شوزو پر تعلیم او تحصیل د غرض کار بندیز بستاوس په نظر د افغانستان د پرسه او عواقب لري.
تاسو فکر وکړئ چې وخت یو هواد کې چې نیمه نفوس یې یو ډېری خزیدي د هغه فلسفه فالجول دا معنا لري چې د اقتصادي د لحاظ د سیاسي د لحاظ د نړیوال اړیکو د لپاره په بین المللي توګه او بل ځای د کلتوري د لحاظ نه هم چې منګه وس شرمیکو یو حقیقت ویم. وخت چې کله چې زه په یو ځای کې وینا کوم خبرې کوم ما نه خلک پښتنه کوي چې یعنی دا خو اسلامي لار نه ده ولې دی یو تفاهم تر نه رسیږي. راځي تاسې د شریعت پرانا کې د نرم دریز د پاره علمي فقته او دلایل وړاندې کو بیا به موږ هغه ته کار وکړو. زه چې کله دا خبره یا یو ځکه وینا کوم یو خبره کوم ما ته وایي چې دا ستاسو هیواد ولې توپیر لري تاسو ولې آیا دغه طالب د یو مور نه نه پیدا هغه طالب خور نه لري ایا دا طالب نیا سوق او کورنۍ سوق او فاميلي سوق یو چا زیږولې ده. تاسو فکر وکړئ چې د دې اغیزه زمونږ د سیاسي د لحاظ نه په نړیوالو کې مونږ ته د یو تاسو سوي ماته د یو خزه په صفات د څه په امنیت او کې لکه د یو شرم ټکی را دښکاري چې زه به بس نشم کولای چې په دې یو شته مپېره کې زما خزه د کور نه د بهر اجازه نه لري او د تعلیم چې ابتدایي ترين حق د یو انسان چې په اسلام کې دی بل ماته خلکو ته نړیواله او اسلامي هوادونو تا زمنگ هواد یا زمنگ ده هواد وگری باسواده نخگاری پا آمتو گزه تاسویم زکا دیووی چی سمر دیو ده ده علمیت کچه تیتا ده سمر دیو نپویی چی اسلام سویری او دیو سکی ټول نړۍ یو طرف ته ده او دا بل طرف ته ده. دا د بل دلایل دی. د اقتصادي د لحاظ نه په کورنۍ کې شخړه پیدا کوي. څوک چې هغه څوک چې ښځې خود کفا وي یو څه معلمې وي ډوډۍ ځان ته پیدا کوله خپل جامه یې اخیستله خپل لباس یې اخیستو په خپل کورنۍ ژوند کې یو احترام درلودو یو عزت درلودو هغې ته کم شو ورته هغه ټول مسایل ورته کمیږي او دا د تاوتریخوالي سبب ګرځي د اقتصادي مسایل. امچنان دلته تاوتریخوالی د ښځو او د میړه په منځ کې ډیر عام تازه تاسویم پیدا کیږي. د هغې خواستونو ته رسیدګي نشي کولی. بل مونږ د اسلام ته په یو ډول یو اسلام ته یو خدای نه خواسته مونږ صدمه وړاندې کوو چې مونږ ویو چې نه ولې زمونږ اسلام افغانستان ولې داسې فرق لري. مونږ توبیرونکو د ګرځېدلو دپاره دا عام د اقتصادي دسې په دسې په مجموعي توګه ویم چې هم د اقتصادي لحاظ نه هم د سیاسي د لحاظ نه هم د ټولنیز ژوند د لحاظ نه موږ ډېره لویه صدمه لیدلې ده او دا صدمه ګورو چې بیا موږ جبران نشو کولی. بل یو غټ تفکیک منځته راوړی دی. بل په نړیواله کې زموږ سیمو ته دا یو غټ صدمه منځته راوړی په دې چې دوی فکر کوي چې پښتانه نه غواړي مکتب ته لاړ شي. زه غږ کوم زه دا ویم دا د واورې د ټول نه ټول زمونږ هیوادوالو ته چې ډېرې جبران نشي کولی. دا د افغانستان په بین المللي او په ملي توګه زمونږ د هڅې دي چې مونږ په قومونو او په ملیتونو او په نورو برخو کې مونږ وویشل شو زمونږ سیمې وویشل شي او دا اعلان کوي چې نه تاسو دا نه غواړئ دا غټه کې چې تاسو نه غواړئ یا پښتون نه غواړي دا ډېره یو پرمانه ټکی دی او دا مونږ ته صدمه رسوي به آینده کې د دې جبران هیڅوک هم نشي کولی.
ښاغلی زغم مخکې میرمن کاکړ د صدمې یادونه وکړه چې دغه مسایل چې اوس طالبانو مخکې کړي دي دغه محدودیتونه دا به سخت عواقب ولري. دا چې نن ښځینه ډاکټرانې له افغانستانه په وتو دي یا هم د نور تحصیل مخې نیول سوې ده څو کاله وروسته به تقریبا په افغانستان کې د دوی شمیر په نشت حسابي دغه مسولیت ستاسو په نظر چا ترجیح کیږي؟
دا مسولیت خو نو هم دوی ته راجع دی ځکه دوی وو چې کله قدرت ته ورسېدل په هماغه وخت نه شروع تر ننه پورې په مختلفو پړاوونو کې او په مختلفو برخو کې د نجونو په زده کړو باندې بندیزونه لګولي. اول په لیسو کې وو وروسته پوهنتون شو او د پوهنتون د دې اوس ګورو چې انسټیټیوټ باندې هغه قابلګي او نرسنګ هغه برخو کې هم دوی بندیز ولګو. نو د دغو ټولو کړنو مسولیت بیرته همدې ته راجع کیږي. د دغو کړنو نه چې هر څومره ضرر افغانستان ته کده اقتصادي نظر وي کده صحي نظر وي کده ټولنیز نظر وي کوم اضرار چې افغانستان ته او کوم تاوانونه چې افغانستان ته متوجه دي یا متوجه کیږي او خلک د افغانستان نه په همدې خاطر باندې مهاجرت ته اړ کیږي او د موږ د اقتصاد د نظر نه د یو راپور په اساس باندې موږ شاوخوا 2 میلیارډ ډالر تنها په کلانیش ډول باندې د موضوع د اړخ نه موږ ضرر وینو. د افغانستان غوندې یو غریب هیواد په نظر کې کوم ونسو او 2 میلیارډ ډالر په نظر کې ونسو نو دا یو ډیر غټ رقم دی. نو د دې ټولو اضرار کې اقتصادي دی او کې په صحي برخه کې دی. دا ټول اضرار د دې مسولیت دی ته راجع دی او دا 8 میلیونه خلک چې د افغانستان نه وتلي دي مهاجر شوي دغه اکثر دلایل هم دغه دي چې د دوی اولادونو ته په افغانستان کې زده کړې اجازه نه ورکول کیږي او یو اخر اتلون کې د خپل ځان او د خپل آینده نسل لپاره نه ویني. په همدې خاطر باندې د مجبورې کیږي چې خپل وطن او هیواد پرېږدي او دغه لړۍ وس روانه ده. ځوانان مغه دی په د اروپا ته پراتګ باندې په مختلفو لارو باندې مختلفو مشکلاتو سره مخ کیږي. په داخله د افغانستان کې فقر او اندازې تر دې لایې چې موږ داسې یعنی داسې په سوشل میډیا کې راځي چې یو کس ولاړ دی او خپل خلک دې تر بولي چې یعنې زه د مجبورۍ د لاسه خپلې ګردې خرڅوم. نو دغه ټول عواقب چې دي، دغه ټولو مسؤلیت چې دی همدغه ډلې ته، چې دغه محدودیتونه، دغه بې ځایه محدودیتونه چې نه د اسلام د نظره توجیه کېدلی شي، نه د هېڅ قانون او د هېڅ اصولو د نظره نه شي توجیه کېدلی، دغه بندیزونو د وجې چې څومره ازرار هم افغانستان ته راجی دي، دغه ټولو مسئولیت امدی ته ګرځي.
ډیر مننه میرمن پلوشه کاکړ. د نړۍ دینی او البته وټولو دینی عالمانو ویلي دي چې په اسلام کې د شو زونجونو پر تعلیم او تحصیل د غراسکار بندیز جواز نه لري. د طالبانو لوري ولی ورته غوژن نسی یا ډول ډول بهانی تراشي چې دغه کسانو څرګندونی په یو ډول رات کړی.
مننه. درې د پاره چې خلاصه توګه بایته يم، درې د پاره چې دلایل نه لري، دوی سره د قانې دلایل نشته، د مقنې دلایل نشته، ځکه د دوی کار نه دی ځان وباسي. د دوی خپل منځي اختلافات باعث دي کې چې د دوی د درس د جلسو نه اوسي، ځکه اسلام په ټوله نړۍ کې یو شی دی. اسلام یو مقدس دین، یو پاک دین. اسلام د سي دین دی چې د انسانيت دین دی. اسلام د تمدن دین دی، د مدنیت دین دی. متاسفانه چې دی قانې کننده دلایل نه لري چې په طرفه سي جلسو کې دی د نوسی او د یو ګډون پکې نشي کولای، کنا دا خو هیڅ خبره نه وکړه. کټول نړۍ یو طرف ته شي او د دې باندې باس شي، ځکه زمونږ همیشه هیله دای شي اسلامي نړۍ او زمونږ د منطقې دا ټول علما سره یو ځای کړي او د دې وګړي باندې کې په ټول نړۍ کې د دا خدای حق باندې کې مکتبونه د باندې کې تعلیم د باندې کې او اسلام د سویلې دي باندې شي، لکه څنګه چې په ټول نړۍ کې خلاصو مکاتب په ټول اسلامي نړۍ کې منطقه کې خلاصو. همداسې بیرته اعلان وکړي چې نه، اسلام ویلي دي چې ټول بند وي. که ټول هیوادونه کې اسلامي هیوادونه کې بند شو، نو افغانستان د مومنی مننه موږ به خوشاله شو چې اداقل ټول اسلام اسلامي نړۍ دا بند کړی دی. مګر که چېرته یوازې په ټول نړۍ کې افغانستان د ښځو مکاتب او د هنجونو مکاتب بندوي، دا معنا د دې لري چې نقص د دیو کې دی. لکه څنګه چې په دری کې ویل کېږي چې اسلام بذات خود ندارد، عیب هر عیب که هست در مسلمانی ماست. صدر د اسلام نه تر اوسه پورې داسې نه دی شوي. لکه کوم کار چې دی وکړي، اوله دوره کې و موږ ویل، زه البته یو بده تجربه وه، دوهمه دوره کې خو موږ فکر کوو چې نه، دوی نړیوالو سره کښېني، نړیوال تعهدونه دي او دوی دا تعهدونه امضا کوي، دا ټول به ښه، هر څه به ښه شي. په تعصب سره دوی د ناسته توان نه لري. زه باید په زغرده تاسو ته ویم، دوی د اسلامي نړۍ ته جوابونه نه لري چې دوی قناعت ورکړي. خپل منځي اختلافات لري چې دوی نشي کولای چې دلته لاړ شي. یعنی خو مشکل نشته، مشکل په چی شي کې دی؟ په نن خو چې یو ماشوم ته مو یې دغه مشکل هم داسې ارزیابي کوي لکه زه یې چې کوم. که چېرته دلایل ولري ولې نه کښېني؟ زه یو دلیل لرم، ویم ما ته قناعت راکړي، نړیواله ته قناعت، که نړیوال ټول اسلامي نړۍ غلط کار کړی. نن بعضې اسلامي هیوادونه کوم اشتباهات چې کړي دي، چې ښځو ته یا اجازه یا د ډریورۍ یا د موزیک د هر څه نه ورکړي، هغې پوهېږي چې نه، دا کار اشتباه وه. موږ د یو انسان په توګه خپل حق واړو. یو انسان ته توګه موږ بشر یو، په دې نړۍ کې موږ زیږول شوي یاستو. موږ خپل جنسیت خپل نه دی تعین کړی، موږ ته همدا جنسیت خدای را کړی دی. دغه جنسیت د مور په ګیډه کې زما سره خدای راته را کړی دی چې زه یو میرمن پیدا شم، زه یو ښځه پیدا شم، زه یو جنۍ پیدا شم. پس دا خو زما ګناه نه ده، زما دا حق چې همداسې جنسیت د یو نر تعین کړی دی، خو زه یې هم داسې تعین کړی. پس ګناه څه ده؟ دا دیو په اسلام ته دا صدمه وردی که دا نقص دی. دا دست معنا لري چې زما شک په هغه چا رازی، غیر اسلامی شک می په هغه چا رازی چې د دغه ابتدایی حق نه ښځه محرومه ای.
وسنی حاکمان وایي چې دوی دغه بندیزونه ممکن د وخت په تیریدو سره لري سي، په دې خاطر چې دوی وایي چې یو فضا ایجادوي. داسې امکان ګوري چې طالبان پر شو زونجونو د لګول سوی محدودیتونو کمولو ته غاړه کشیږي.
زه فکر نه کوم دغه خبره هغه یو لاره ده چې دوی په دې باندې د ولس د احساساتو د کنټرولولو او
د داسې یو حالت نه د مخنیوي چې مثلا خلک د دې په مقابل کې یو خبرګون وکړي د دغه مخنیوي لپاره د دغه خبرونه کار خلی که چیرې موږ په اوله دوره کې د یو د چې کله اوس قدرت ترغلی دوی په مراحلو کې دغه بندیزونه زیات کړي دي نه د دې په ځای چې مثلا د شرایطو د ایجاد کولو لپاره یا د شرایطو د برابرولو لپاره دوی کوم کوشش کړی وي او شرایط کوم موږ په نظر کې ونه مخکې هم شرایط کې کوم مشکل نه و د نجونو ښوونځي جدا وو په پوهنتونونو کې دی د یو څه وخت لپاره ورځې جدا کړلې همداسې سینفونه ورته جدا کړل نو د شرایط په ډېر اسانۍ سره مهیا کېدلی شي اما موضوع دا ده چې د دې پر رهبرۍ پراس کې کوم کسان دي هغه په خپل فکري او ایډیالوژیک لحاظ باندې د نجونو د زده کړو سره مشکل لري او دغه خلک چې میډیا ته راځي په میډیا کې خبرې کوي هغه په یو شکل باندې غواړي د خلکو د احساساتو د کنټرول لپاره د دغو طریقې نه او د دغو خبرو نه کار واخلي نور زه خپل فکر نه کوم چې دی وکه دغه بندیزونه په اسامي باندې لري کا د دې هیڅ امکان نشته یو کده چې مثلا د دې پر رهبرۍ کې تغییر شي او نوې کسان د دې هغه متفاوت نظر ولري هغه شاید امکان ولري اما په ټول کې دغه د دې وادي چې کومې دي د شرایطو یا د نور خبرې دغه تاسو ولسته احساسات د کنټرولولو لپاره او د یو خبرګونه د مخنیوي لپاره دغه خبرې ترسره کیږي
ډیر مننه میرمن پلوچا کړه وخت کم دی کډاره تو وایست چې د سیمې هیوادونو یا هغه سازمانونو چې پر طالبانو نفوذ لري په دې برخه کې څه کولای شي چې طالبان خپل دریز د شو ځونجونو په وړاندې نرم کړي
مشروط سرایت به پی کې دي کوم چې دی دی تمویل کوي یا ناست ولاړه او یا بین المللي تعهدونه ورسره لري هغه په شروطو باندې باید ورسره کې خپل شي ام اسلامي هیوادونه ام غیر اسلامي هیوادونه چې دی ورسره تعهدونه کړی دي او په خپل هغه تعهدونه چې کوم دی دی کړی دي دوی باید پابند دی ولګول شي او دی باندې مشروط شرایط باندې ځامه شه دا تاکید کوم چې دی باندې دا کوئی دا تراوړي او دی ورسره بین المللي او ملي کانفرنسونو کې کینی او یو مطلوبه نتیجه ته ورسیږي
ډیر مننه شغل ازغم ستاوس نظر به وورو چې د سیمه هیوادونه او بنسټونه په دې برخه کې څه کولای شي
نو کوم تاسو وګورو د اسلامي همکارۍ سازمان مخکې هم اعلان سره کړی علماء او مختلفو خپل نظریات په اړه ورکړل دا کانفرنس ظاهر شو نو ټول دغه کړنه د اسلام د نظر رات کړی دی او د اسلام د نظر نه توجه کیږي دا په عموم کې نړیوال ټول نړیوال نړی ټول هیوادونه او سازمانونه باید مشروط مثلا تر افغانستان سمرستې کو او یو کړي سره تعامل کو باید بشري حقوقونه قرباني نه شي ټول بشري حقوقونه په خاص ډول د ښځو د کار او د زده کړو حق بدون دغه د تضمین په افغانستان کې هر ډول تعامل د داسې ډلو سره هغه خپل د نړیوالو قوانینو یو خلاف عمل دی او د افغانستان د خلکو سره او د افغانستان د راتلونکي نسل د ټولو سره یو خیانت ګڼل کېدلی شي
ډیر مننه 25 دقیقې بحث ول ازادي رادیو مو وورید نن مو په افغانستان کې پر انجنو او شوزو د لګول سو یو محدودیتونو په اړه خبري وکړې دغه بحث ملمنه و د پانتون پخوانی استاد وحید الله زغم دغه راز د شوزو د حقونو فعال پلوشه کاکړ لوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره وورید ازادي رادیو هر ورځ 24 ساعته له تاسو سره ده